په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل غونډې کې په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په امریکا کې د بریتانیا یو وګړی په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. مرمن لاینز پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په سطحه ډیر خطرناک هیواد دی.
I call upon the government to take effective measures.
La afghan hukumat sa khawalam che darasani da satin la para aghizman iqdamat wakdi aw da journalistano par wand siwi jaraim wa tsidi. Taliban baid par mulki ahdaf la hamlo da da wakdi. Taliban baid haghi wand ta che rasani aw madani tolani pananani afghanistan ke lari daranawai wakdi.
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې شپږتنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تائی د نومبر پر 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغې مقناطیسي بم په 14 کې وژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د دې او نورو وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې وویل چې په دې تړاو یې یو مشکوک کس نیولی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی صالح چې پرون پنځشنبه له ولسمشر غنی او نورو چارواکو سره کندهار ته د سفر پر مهال وینا کوله، په تیرو 2 کلونو کې له 1.5 زرو څخه 4 زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمېدو او د افغان ځواکونو لخوا د ټولو پوځي عملیاتو د مشرۍ یادونه وکړه او ویې ویل چې ملي ځواکونه اوس تر ډېره پر ځان بسیا سوي.
شپږ نوي سلنه ټول عملیاتونه د افغان عسکرو لخوا اجراات کېږي. پیلوټان زموږ خپل ده، کمانډو زموږ خپل ده، تعلیمات زموږ خپل ده او یو برخه د قواو مصارفه موږ خپله ورکوو.
د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم ټول بهرني ځواکونه د فبروري پر 9 نیټه د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې باید له افغانستانه ووځي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د قاری زبیر په نوم د طالبانو خطرناک مشر نیولې دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د 25 کسیزې ډلې دغه سر ګروپ له خپلو 4 ساتونکو سره پرون مبشین پارګو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ونیول سو.
هغه له امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ګډون کاوه او د ماینونو، مقناطیسي او بشکي بمونو په جوړولو کې ښه مهارت درلود او په بدخشان ولایت کې د یو ډیر خطرناک طالب په توګه فعالیت کاوه.
د بدخشان والی زکریا سودا سمند مخ کې د قاری زبیر د نیولو لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د حد سپاتور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږ میاشتو باندې محکوم شو. د فلوریدا ایالت څارنوالۍ دفتر په ویلامه کې وویل 45 کلن کولن فیشر په اګست میاشت کې په فلوریدا کې هغه وخت ونیول شو چې حد سه یې کوله. له متحده عرب اماراتو د برېښنا د لیږل سوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره رانیسي. فیشر چې $15,000 جریمه سوی هم دی په سپتمبر میاشت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ چې له هغه قانون څخه سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. د فرانسې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 نه دی کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري بندې محکوم کړ. مراکش الاصله ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل سو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اگست پر 28مه د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سمبال د تشناب څخه د برید په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلیل مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو ملګرو ته هم له اونیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا وورول سوه. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو یا بریکزیت وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام وکړي. دواړه لوري مني چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین پرون د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبرداري ورکړ چې د دغو اختلافونو له منځه وړل به ستونزمن کار وي، خو میرمن وان ډیرلین په عین حال کې په ډیرو برخو کې د اساسي پرمختګونو هرکلی وکړ. دبد اصل کې د چیل اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوی اونۍ وخت پاتې دی، او د دې مهلت له پای ته رسیدو وروسته به بریتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر آیت مکلفه نه وي. د بریتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړې. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بی صده کول حتمی کوي، او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد کړل. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزامبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بی صده کول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولونو د دې فرمان د فسخ کولو هڅه کوله. په اسلام او یهودت کې د یو حیوان د حلالولو لپاره باید د هغه مری د چړې پر کاژلو سره پرې او وینې توی سي. د حیواناتو د حقونو مدافع ټولونو د اروپایي محکمې د دې حکم هرکلی وکړ. اته بجې و دقیقې سوې، جمعه د لندې یقاو 27 د دسمبر 13. ملګرو ملتونو یو ور بیا په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی پرون په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې د سولې پاتې مذاکرې په کندهار کې مخته یوسي.
راسي د میرویس نیکه په مخبرې کې ویل دا چې په مخبرې کې لوی کندهار لوی ده، ځکه کندهار کې همیشه اوچت لوی دی.
آیا طالبان به د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې مخته یوسي؟ یو تحلیلګر
یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخلي کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه د باورې ده.
په افغانستان کې د نورو هیوادونو د کډوالو منلو ته قوانین نشته.
تقریبا 300 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوي ده.
دا همورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر د دولت پر ضد په فعالیتونو تورن شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او کور کلی. روزو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو ناامنیو یادونه وکړه او د اورکم غوښتنې مطرح کړه. له بلې خوا د امریکا د وسلولو ځواکونو لوی درستیز هم د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر اړتیا بحث کړی. احمد تکلا او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د هیلمنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد خبرې به په ټاکلې نیټه بیا پیل شي او د اورکم په اړه بحثونه به په لومړي توپ کې وي. د برلاینز پرون پنجشنبه د لیندۍ په 28 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او ویل:
Regrettably, the unrelenting violence remains a serious
لبد مرغه تاوتریخوالی د سولې پر وړاندې د خنډ او سیمته د جدي ګواښ په توګه پر ځای پاتې دی. لټول هیوادونو غواړم چې د جګړې پر ټولو شکلو خو خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو تاوتریخوالی راکم کړي، او تمه مې ده چې دا به د سولې د خبرو لبیا پیل سره یو مهم لومړیتوب وي.
میرمن لاینز همدارس په تیرو 2 میاشتو یعنی اکتوبر او نومبر کې د ماینونو او بمونو په چاودنو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د ماشومانو مرګ ژوبله په سلو کې 25 زیاته شوې ده. د هغې په وینا د تیر کال د همدې مودې پرتله د حکومت ضد وسلوالو لخوا هدفي وژنې په سلو کې 40 زیاتې شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي عادل راز هم د امنیت شورا په غونډه کې په هیواد کې د اورکم غوښتنه وکړه. اورکم یا د تاوتریخوالي کمیدل هغه موضوع ده چې د متحد ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د طالبانو مشرانو هم اوس بحث پرې کړی. د راپورونو له مخې مارک میلی د سه شنبې په ورځ شاوخوا دوه ساعته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې کېناست او له بحثونو وروسته کابل ته روان شو څو له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. کابل او دوحې ته د ښاغلي میلی د سفر په اړه راپور پرون پنجشنبه ورکړل شو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز له قوله خبر ورکوي چې د موړی وای له افغان حکومت او طالبانو سره د د بحثونو تر ټولو مهمه برخه د سمدستي اورکم پر ارتیا متمرکز و. د سپتمبر په 12مه په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لپایل سره سره په هیواد کې تشدد لا هم روان دی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو له نږدې دریو میاشتو بحثونو وروسته د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې د سولې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل پر څرنګوالي موافقه وکړه او وروسته د خبرو د اجنډا په اړه بحث پیل کړ. دواړو لورو په روانه اونۍ کې یو وقفه اعلان کړه او تمه ده چې د دې خبرو لړۍ به د 2021 کال د جنوري په 15مه نیټه بیا پیل شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه په خپله غونډه کې په افغانستان کې د اورکم غوښتنه مطرح کړه. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه اوازې زیاتې سوې دي. د افغانستان لومړی میرمن وایي که په دې هیواد کې موقت حکومت جوړ سي نو د اساسي قانون تر څنګ به تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې هم له منځه ولاړې سي. بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پنځمې په ورځ وویل چې طالبان د حکومتوالۍ په اړه پوهاوی نه لري. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل رولا غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دغه هیواد کې د موقت حکومت د جوړېدو د ګونګسیو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې وویل د موقت حکومت په جوړېدو سره به د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې او اساسي قانون چې په خبره یې د ښځو ملاتړی سند دی له منځه ولاړ سي.
مشورې خانوما میشه که بلیاز خدای ایره نکنی.
د ښځو مشوره دا ده چې د خدای په لیاز دا کار مه کوئ. دا ډېر ګواښونکی دی. موقت حکومت د اساسي قانون له مخې رامنځته کیږي ځکه چې اساسي قانون کې دا نشته. که موقت حکومت جوړ شي دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د مذاکراتو له پیل وروسته د موقت حکومت په اړه د سیاستوالو ترمنځ ګونګسي کیږي، خو دا موضوع تر اوسه د هیڅ یو افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او طالبان له لوري تایید سوې نه ده او حکومت تل رد کړې ده. رولا غنی له ازادي راډیو سره په دغه مرکه کې وویل چې د طالبانو د فکر اساس لا هم د تیر په شان دی. هغوی د حکومتوالۍ په اړه نه پوهیږي نو له همدې امله نسي کولی چې حکومتوالۍ وکړي. میرمن غنی وایي د طالبانو تر شا یو شمېر کړۍ شته چې هغوی د هغه اسلامي حکومت جوړېدو ته چې طالبان یې تعریفوي او دغه شان د افغانستان د اوسني نظام کمزوري ته هڅوي، خو وسلوال طالبان د رولا غنی څرګندونې ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې هغه، یعنی رولا غنی، د افغانستان له سنتي او دینی ارزښتونو سره بلدتیا نه لري او په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې کوي. لومړی میرمن د افغانستان په ولسي جرګه هم نیوکه کوي. وایي چې دغه جرګه د رایو د پلور او پیر د ځای په توګه بدله سوې ده.
جرګه استنګ باید احترامانه بحث کنید.
ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي. د موضوع په مغز باید پوه شي، خو هغه د ګمارنو په برخه کې چې څوک د رد یا د تایید رایه واخلي د پلور او پیر په یو میدان بدله شوې ده.
خو د افغانستان ولسی جرګه د هیواد د لومړۍ میرمن دغه ادا ردوي او وایي چې د دغې جرګې د ګمارنو لپاره پیسې معیار نه دي. د دغې جرګې مرستیال منشي حجت الله خیرتمند ازادي راډیو ته وویل
رای واخیستلې ډیرې شتمن نه وو او نه دي او د رایو د پیر لپاره پیسې نه درلودي. ټاکل شوی و چې په پارلمان کې رای د پیسو په مقابل کې وای او معیار پیسې وي نو باید ډیرو نوماندو وزیرانو له پارلمان نه د تایید رای نه وای اخیستي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سنبلې میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې او دواړه لوري د خبرو له یوې میاشتې تیرېدو وروسته د مذاکراتو د اصلي اجنډا پر کړنلارې سره توافق ته ورسېدل. د دغو خبرو له پیلېدو سره د مذاکراتو د وروستیو پایلو او له سولې وروسته د افغانستان په اړه اندېښنې راوپارېدي. تر ټولو نورو دغه اندېښنې له ښځو سره زیاتې دي، هغه قشر چې د ډیرایو په باور په افغانستان کې د څو لسیزو د نښتو زیاتې زیانمنې بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته بلنه ورکړې چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح چې له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری وو ویلي چې وسلهوالو طالبانو په خپله ژمنه وفا نه ده کړې او اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د کندهار په 215 مټال کوی اردو کې د دینی عالمانو یو غونډې ته وینا کول وویل چې طالبان د سیاست د زور لاره نه بلکې د خبرو لاره وکړي. ولسمشر غنی زیاته کړ چې دوی د 5000 طالبانجانو په خوشی کولو سره د سولې په برخه کې خپل اراده ثابت کړه او باید وسلوال طالبان هم جګړه او وژنه ودروي. شاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې تر هغو به نور بندیان خوشی نه کړي تر څو چې اوربند نه وي سوی. د نوموړي په وینا طالبان باید د سولې فرصت د لاسه ورنه کړي او په دې برخه کې خپل اخلاقي جرأت څرګند کړي.
یو شرط یو پاسه د انتخابات کې د ولس افغانستان فیصله وکړي چې خپل وسوم شم ټاکي. دا چوکۍ چې د انرژي د وینا بور په پیراس دا چوکۍ د خدمت ده، دا د زور خطه شي نه ده او غیر نه نه خدای نه کده دا فرصت کله لاسه بیا د پلاس نه رو.
ولسمشر غنی په قطر کې د سولې روانو مذاکراتو ته په اشاره وویل چې دوی چمتو دي چې د مذاکراتو بل پړاو په کندهار کې ترسره کړي. نوموړي د کندهار تاریخي ارزښت ته په اشاره وویل چې طالبان باید د امریکا پر توافق ونه دریږي او د خرقې شریفې، میرویس نیکه او د احمد شاه بابا په مقبره کې سوله وکړي.
په وزلو باندې سوله نه راځي، پس په کولو باندې سوله نه راځي، سوله دی او بل په منلو باندې راځي. سوله په دې راځي چې راستی خرقې مبارک او اوس خو دوی وایي نه چې دوی موافقتنامه له امریکې نه بهتره ده له دې نه چې شریعت ته لاړ شي. خو که هغه ته منی راستی د میرویس نیکه په مقبره کې کښېني د احمد شاه په مقبره کې لوی کندار لوی ده، ځکه چې کندار کې
ولسمشر د کندهار ورستی امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې کندهار د افغانستان سیاسي زړه دی او په امنیتي برخه کې دغه ولایت توجه د حکومت لومړیتوب دی. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل که څه هم وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې ردوي خو په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړې چې دغه ډلې په خپل ژمنه وفا نه ده کړې.
یعنی هغه ژمنه چې طالب کړې وو چې موږ سوله غواړو موږ ته وخت ورکړي چې دا 19 یا 20 خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو، یو هم نه ده پلی سوی. ده تاسو پوهېږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو، دوه میاشت مخکې طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي.
ولسمشر غنی کندهار ته په دغه یو ورځنی سفر کې د شوزو سوداګرو، مدني فعالانو او د امنیتي ځواکونو د مسولانو سره هم جلا جلا لیدنې کړي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي. اسمت څاروان پر دې موضوع په کندهار کې له سیاسي شنونکي احمد شاه سپر سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا طالبان به د ولسمشر غنی دا بلنه ومني چې د مذاکرو پاتې پړاوونه په کندهار کې تعقیب کړي.
سولې خبرې په داخل کې د افغانستان په کندهار او یا کمبل ولایت کې ګټورې تمامېدای شي په دوه دلیله. یو دا چې د بهرنیو ګاونډیو د اکثر به په خبرو کې نوکې کم وي او افغانان خپل منځوک سره جوړېدای شي. دوهمه خبره دا ده چې مصارف یې هم کمې پاغت، دا ګټوره ده. اما مشکلات هم لري، ستونزې لري، ځکه د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جنګ نه دی. په دې کې ګاونډیان، په دې کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه شکیل دي. د دې لپاره چې دا خبرې او مذاکرات و افغانستان خصوصا کندهار ته را نقل شي، نو د هغوی نظرونه هم شرط دي. هغوی باید په دې برخه کې خپل موافقه څرګنده کړي، بیا ممکنه ده. دوهم مشکل دا هم دی چې د طالبانو او دولت ترمنځ د داخل کلنې جګړې په پیریان کې سخته دي چې ماجرا راغلی ده. نو یو شی چې د مذاکراتو او بیا خاصتا په داخل کې د مذاکراتو د مختلفو د لارې خنډ دی، هغه بې باوري ده چې همدغې جګړې بې باوري د افغانانو ترمنځ زیاته کړې ده. دا چې ګامونه اوچتول دواړو لورو ته پکار دي چې په اوله مرحله کې د دوی ترمنځ بې باوري کمه شي.
بله، تاسو ویل چې دا مسله له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادو سره هم ارتباط لري، څه فکر کوئ چې د نورو هیوادونو ملاحظه به په څه کې وي چې که دا خبرې په داخل کې کیږي؟
نور هیوادونه خصوصا ګاونډیان د افغانستان د خلکو ګټې نه سنجي، هغوی یوازې د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په فکر کې دي. د اکثرو پالیسي داسې ده چې په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي دوی د ځان په ګټه بولي، خو ځینې داسې هیوادونه هم شته چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره هلې ځلې کوي. نو زما فکر دا دی هغه هیوادونه چې د خپل ثبات افغانستان په بې ثباتۍ کې ویني، دا پالیسي نتیجه نه ورکوي، دا نادرسته پرېکړه یا پالیسي ده. دوی باید په خپله پالیسي کې تغیر راولي. هر وخت چې په ګاونډ کې او په منطقه کې او په نړۍ کې د افغانستان په مورد پالیسي بدل شوه او ټولو په دې برخه کې یو واحد دریز غوره کړي چې په افغانستان کې سوله د منطقې او د جهان په ګټه ده، نو په هغه صورت کې د سولې امکانات.
بله سپر صاحب، یوازې د کندهار خبره هم نه ده شوې، د افغانستان حکومت هم ولسمشر غني هم سلاحکار محب پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان په هر نقطه کې که هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ساهم وي، دولت حاضر دی چې هلته د سولې خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به په نورو ساحو کې هم حاضر نه وي چې د سولې خبرې وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه دغه دوه عاملین ډېر مهم دي. یو د بې باورۍ مسله چې په هېڅ ځای کې باور او اعتماد د طرفین ترمنځ ممکن نه وي، او دوهم د بهرنیو نظرونه ممکن په دې برخه کې بسایت نه وي. نو د دې دواړو په نتیجه کې ممکن خبرې افغانستان ته که څه هم ګټورې دي را نقل نه شي.
په کندهار کې د سیاسي چارو شنونکی احمد شاه اسپر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي دغه هیواد لا هم د بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو قوانین نه لري. په داسې حال کې چې د افغانستان 6.5 میلیونه وګړي د نړۍ په شاوخوا اویا هیوادونو کې کډوال دي، خو لا هم دغه هیواد د 400 بهرنیو پناه غوښتونکو د منلو لپاره قوانین نه دي جوړ کړي. خطر پردیس په دې اړه راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرې خودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړي. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلنه حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ له تر لس کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواښي سره اوسېږي. په ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه، ان تر دې چې اړوندو ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستی، بلکې د دې په څیر سلګونه نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي، او دا دفتر د دوی قضیه څېړي. د دې سازمان ویان نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوې دي مالی او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 400 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوې دي، یعنی هغوی کیسونه نهایی شوې ده او ځینې د هغوی کیسونه تر سیلنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي، او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. کته هم خغل فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منون لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل.
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناهغښتون کې قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د یونیسیار محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دې وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري؟ د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپوه اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شی کرسي او دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بی سرپوخه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدی شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د ډسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې نیم میلیونې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدل شي.
د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر چې د پښتون ژغورني د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو مشرانو له ډلې دی د دولت پر ضد په فعالیت تورن سوی. وزیر د چهارشمې په ورځ ونیول سو او محاکمه یې پرون پیل سوه. پولیسو وزیر د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ ځینې نور مشران هم د دولت پر ضد په فعالیت تورن کړي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پارلمان غړی علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې له نیول کېدو وروسته پرون په محکمه کې حاضر شو او د دولت پر ضد د فعالیت د تورونو پر وړاندې خپله دفاع وکړه. د پی ټی ایم یو بل مشر سید اسلام مسعود پرون د دسمبر په 18مه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل قاضي د ښاغلي وزیر د مدافع وکیل هغه غوښتنه ومنله چې د ده موکل ته په الوتکه کې کراچۍ ته د تلو اجازه ورکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې وزیر به څه وخت کراچۍ ته ولاړ شي. له دې مخکې د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته ویلي وو چې وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ دوه نور مشران د پارلمان غړی محسن دوړ او سنا اعجاز د دسمبر په 6مه نیټه په جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د دولت پر ضد په ویناوو تورن شوي دي. د پاکستان د قوانینو له مخې د پارلمان غړي مسؤلیت لري او تر هغه وخته چې یا د پارلمان او یا د سنا مشر اجازه ورنه کړي هیڅوک یې د نیولو حق نه لري. وزیر ور مورز هغه محل ونیول شو چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو هوونځي په تروریستي برید کې د یو نیم سل کسانو د وژل کېدو په یاد جوړې شوې غونډې ته ورغلی و. تر اوسه روښانه نه ده چې پولیسو ولې د پی ټی ایم مشر ښاغلی پښتین نه دی نیولی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو مشال راډیو ته وویل چې د پارلمان مشر اسد قیصر د وزیر نیول تایید کړی دی، خو ښاغلی قیصر تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. پی ټی ایم له 2013 کال راهیسې د پاکستان د شاوخوا 15 میلیون پښتنو د حقونو د خوندیتوب په هدف مبارزه پیل کړې ده. دا غورزنګ د پاکستان ځواکمن پوځ د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره د عملیاتو په پلمه د لسګو نظره پښتنو ملکي وګړو په وژنه ورکولو او د میلیونونو نورو په بې ځایه کولو تورنوي، او په غونډو کې چې لسګو نظره کسان ګډون پکې کوي د پوځ غندنه کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي پاکستاني چارواکو د پی ټی ایم پر سوله ییزو غونډو بندیز لګولی، ځینې مخکښ مشران یې په غیر قانوني ډول نیولی او پر هغو یې په هیواد کې دننه د سفر بندیز لګولی. همداراز د پی ټی ایم پر ځینو فعالانو د بغاوت او پر ځینو نورو د سایبري جرمونو تورونه هم لګیدلی دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. نور مطالب هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی بورا لاینز په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د هغې په خبره په افغانستان کې روان میلادي کال شپږ تنه ژورنالستان د کار پر مهال وژل سوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغان حکومت هیڅکله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه نه ده کړې. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د قاري زبیر په نوم د طالبانو یو ډیر خطرناک مشر نیولی. د بریتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو باندې محکوم سو. د فرانسې یوې محکمې یو توندلارې افراطي کس د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژند او په عمري حبس محکوم کړ. تمه ده چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو یا بریگزیت د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن هم دوام پیدا کړي. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صده کول حتمي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د یو افغاني پوځي او د استخباراتو د غړي الیوت اکرمن مقاله خپره کړې ده. اکرمن په افغانستان او عراق کې پوځي خدمت کړی دی. دی لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په میراث پاتې ده. نوی ولسمشر به دا جګړه پای ته رسوي او دا به تعریفوي چې د جګړې پای ته رسېدل یعنې څه. جو بایدن ته به د ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې چې له طالبانو سره یې کړې دي پاتې شي او د دې ترڅنګ به د پوځیانو شمیر کم شوی وي. د اکرمن په باور یو ستر ګواښ چې جو بایدن به ورسره مخامخ شي هغه د امریکایانو عمومي نظر دی چې هم غواړي چې پوځیان یې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي او هم دا وایي چې هغه وخت دې دوی ستانه شي چې جګړه پای ته رسېدلې وي. دا تجربه کار پوځي چې افغانستان او عراق ته 15 ځله د پوځي خدمت لپاره تللی دی وړاندې په خپله مقاله کې لیکي که هدف دا وي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور صفر ته ورسوو نو په ډاډ سره ویلی شم چې دا جګړه به راتلونکي کلونه ادامه پیدا کړي او دا به بیا یوازې د امریکا اوږده جګړه نه وي، دا به د امریکا تلپاتې جګړه وي. اکرمن د خپلې مقالې په وروستیو کې لیکي نږدې 40,000 امریکایي پوځیان په لویدیځ اروپا کې دي او د دوی حضور د څو نسلونو زړه سوله په هغو هیوادو کې خوندي کړې ده چې هلته نړیواله دوهمه جګړه شوې ده. همداراز نږدې 10,000 امریکایي سرتیري له څو لسیزو راهیسې په جنوبي کوریا کې دي چې د سیمې امنیت یې ساتلی دی. دی بیا لیکي هیڅوک دا نه وایي چې په دې سیمو کې جګړې دي خو اکثر دا مني چې د امریکایانو حضور د سیمې د ثبات لپاره مهم دی چې هم د نړۍ او هم د امریکا د خوندیتوب باعث شوی دی. دیفنس وان خبرونې بیا سیمې ته د امریکا د لوی درستیز مارک میر سفر څارلی دی او لیکي چې لوی درستیز څو اونۍ مخکې تر دې قطر او کابل ته تللی چې په واشنګټن کې واک نوي ادارې ته وسپارل شي. دیفنس وان لیکي مارک میر روانه اونۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکتل او د دې خبرو هدف دا و چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي او د افغانستان په جنوب کې د شخړو د زیاتېدو مسله هم مطرح شوه. د خبرونې په باور دې خبرو 2.5 ساعته وخت ونیو او دا دوهم ځل و چې مارک میلی له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو لیدل. دیفنس وان لیکي مارک میلی د امریکا لومړی لوی درستیز دی چې له طالبانو سره یې کتلی دي. خبرونه بیا لیکي چې ښاغلی میلی د چهارشنبې په ورځ له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې ولیدل. خبرونه بیا د مارک میلی دا خبره راخیستې ده چې هغو خبریالانو ته چې له ده سره په سفر کې وکړې ده د ویلي دي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره د ده د خبرو تر ټولو مهم ټکی دا و چې شخړې باید راکمې شي او نورې هڅې تر همدې ټکي راڅرخي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام. د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دې اونۍ موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دوه عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیږون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیږون لپاره د مندو عملیات تیریږي؟
د یو کال پس لاغه سیزارین سوی حمل اخلي، دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو مندو ته په کوم حالاتو کې د زیږون عملیات کوي؟
کدی سیده ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کیږي، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډېره زیاته ډارېدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر خطیر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه 4 مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیږون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړې. هغه اوس د 3 ماشومانو مور ده. خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بله غي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره شوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدل ما ته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي، زه به ډارې دم. بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانه ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورماله ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنا چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیږون د دردونو له ویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیږون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشتراته د خپلو سترګو لیدلې.